درنو دوستانو السلام علیکم زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې هر کله کو تایر روشن سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سلمی خلیلزادی ور بیا د سیمې په سفر وتلې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو همدارنګه په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. د سفر د تازه جزئیاتو سربیره د کرونا د عمومي او وسنی وضعیت په اړه حال درکو نور ریپورټونه به مو لرو خو پیل بل خبرونه وکړو. صالح محمد صالح سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
ننګرهار کې په لسګونو کسانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یو ایرانی ساینس پوه چې په امریکا کې نیول شوی و تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته رسېدلی دی. په ننګرهار کې په لسګونو فعالانو او عامو خلکو په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو په خلاف شعارونه ورکول له دولت غوښتنه وکړه چې د ایران د پیښې عاملانو ته د سزا په ورکولو مجبوره کړي. د پرون په هلمند او کابل کې هم د وروستۍ پیښې د غندلو په هدف په لسګونو کسانو لاریون کړی و. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناه غوښتونکي لېږدول ډزې کړي چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی. په پیښه کې د افغان چارواکو په وینا درې افغان پناه غوښتونکي وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل چې حکومت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شعبو مسؤلانو ته دنده ورکړې چې د ایران په یزد ښار کې د موټر د سوځېدو پیښه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او 500 نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایراني چارواکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکي ته د سزا ورکول ژمنه کړې ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل چې دوی نږدې د 980 مشکوکو کسانو سمپلونه اخیستي وو.
1550 تنه مثبت و 12 تنه وفات شوی او 309 روغ شوی دي. مجموعاً په افغانستان کې 6910 مثبت واقعیت ترسته ثبت شوی. 309 شپته نور وفات شوی او 2111 تنه روغ شوی دي.
بلخوا د غور ولایت د روغتیا رئیس جمعګل یعقوبی نن ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې نږدې 90 کسانو ته څنګ وطنه ډاکټران هم په کورونا وایرس سخت شوي دي. نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلوال وژل شوي. د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحانین رسنوي ته ویلي چې په دې وسلوالې نښتې کې چې له دوو ورځو راهیسې روانه وه ځینې کلي تصفیه شوي.
عملات دشمن عقب زده
شده، دښمن حمله په شاته تنبول شوی، په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوی. شپږ تنه ټپیان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلي تصفیه شوی دي.
په بل امنیتي پیښه کې د پکتیکا امنیه قمندانی وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفانې پر عامو لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا قمندانی په داسل کې دا خبره کوي چې نن سهار د مټاخان ولسوالۍ په سیدو کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې یو 13 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد اریان رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوا نه په خښ کړ شویو ماینونو باندې عامو خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ملکیان د دوی په ړندو ماینونو په عامه لارو کې ځپځر شویو ماینونو له لورې شهیدان کېږي او دوی ته مالي او ځاني تلفات رسوي.
په بدخشان کې د وسلوالې نښتې او په پکتیکا کې د دې چاودنې په اړه وسلوالو مخالفانو څه نه دي ویلي. یو ایرانی ساینس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې لبنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانسي سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې شوی دی. په خپل مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته وویل
بخواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما غوښتل د ایرانیانو د سلامتی او د طب د تحقیقاتو د پرمختګ لپاره یو څه وکړم، خو له بده مرغه دوی یعنی امریکایانو یو ډیر غیر منصفانه او د درواغو تور را باندې وتړه.
دغه ایرانی ساینس پو چې شپاړس میاشتې مخکې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشي سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي په ادعا په 14 کاله باندې محکوم سوی و. طاهري چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساینس پو دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي سوک وهونکي انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
زموږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. دې وضعیت وبا راوستلې او له کنټروله وتلی. زه پر کووید 19 ناروغۍ خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکوو چې د نژادي تبعیض وایروس زموږ په ولسونو کې خپور شي؟
په بریتانیا او د اروپا په څو نورو ښارونو کې ورستۍ مظاهرې د امریکا په مینیاپولیس ښار کې د مې پر 25مه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستې د وژل کېدو په عکس العمل کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا 10,000 کسانو په دغسې یوه مظاهره کې ګډون کړی و. او د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک چې یو وخت په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز و، د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لومړني اقدامات کوي. تبدسل کېده چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر تر 2 میلیون او 2,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر هم تر 4,00,000 او 2,000 اوښتی دی. د نړۍ تر بل هر هېواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې 2 میلیون ته نږدې سوی او د مړو شمېر هم پکې تر 1,00,000 اوښتی دی. په نیویارک ښار کې چې موده مخکې په کورونا وایرس پکې د ورځې په سلګونو کسان مړه کېدل، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر پکې په ورځني ډول 500 ته راکم سوی دی.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره غږېدلی دی. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په همدې اړه سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه د سیاسي چارو له شنونکي پوهاند ستانکزي سره مرکه لرو. له یو ډاکټر سره چې په لندن کې په کار بوخته ده، په دې غږېدلی یو چې په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د کرونا له کبله د لګول شو محدودیتونو نرمېدل پیل شوي، په افغانستان کې ولې دغه محدودیتونه له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دا به مو واورئ چې په پکتیا کې ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغانې د کرونا علایم لري. که وختو ځین نور ریپورټونه هم د افغانستان په تړاو لرو. په نړۍ کې به واورئ چې نیویارک ښار چې د امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی و، یو شمېر کاروبارونه پکې بیرته پرانیستل کېږي. او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ځانګړی پروګرام مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې کړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په برخه کې په وروستیو پرمختګونو او د دې پروسې د چټکولو په اړه خبرې کړې دي. له کابل څخه فیروزه عزیزی نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت رایې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه غږېدلی دی. خغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوه کې تر سره سوه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړی و. بلخوا د پاکستان د پوځ لوري په یو خبر پاڼه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د دغه هیواد له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره هم د افغانستان د سولې پخلاینې سیمه ایز امنیت د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. د دغه هیواد د پوځ د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت هم وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
د سولې عالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې په عالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل:
خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 ویلي دي که اوس 15000 نه کم مې خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دا 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مینه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دا خبره به مخاوني ولسی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې لمخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر او اسلام آباد ته تللی. په قطر کې د طالب استازو سره او په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د جون په 8 نیټه یعنی پرون د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبري وکړي. د دواړو په بین الافغاني مذاکراتو خبري کړي. دواړو په ورستیو کې د دې خبر پاڼې یا بیان په والا تر د اختر په ورځو کې د اوربن ورستا او د بندیانو په خوشی کېدو کې د چټکتیا لر رامنځته کېدو وروستا په رامنځته شوو فرصتونو غږېدلی او ژمنه یې کړې ده چې په دې پروسه کې به همکاري کوي او د بین الافغاني خبرو په لور به ګامونه چټکوي. بلخوا زما همکار سلطان محمد سروار سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې ده او له هغه نه یې په سر کې پوښتلې دي چې په داسې حال کې چې په امریکا کې په روسیې کې مظاهرې دي، کرونا په نړۍ کې په پراخه پیمانه خپره شوې ده، سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر او د افغانستان د سولې لپاره په داسې مهال کې هڅې څنګه پر مخ تلای شي؟ ښاغلی ستانکزی په ځواب کې وایي:
زبیدل کوم چې د خلیلزاد وسنۍ سفر څنګه لدی چې په وضعیت باندې ډېر اعتبار نه ده پکار. هغه په دې مانا ده چې اول د خلیلزاد توافقات کله کله د دوی مرکزونو د دوحې سببونه او کابل په منځ کې حیا د دوی نارامه کوي او د نه باعث ګرځي چې مذاکرات ته چې خدانه کوي بیا نه شي. بل ما چې په امریکې کې د سپینه ماڼۍ کې ټرمپ لاس ده هغه یو مست فکري استخراج نه لري. هر لحظه دې نوې تصاویر احتمال هم وجود لري. اما په هر صورت زی مثبت گورم په دغه مثبت گورم چې مذاکرات ته ډیر لاره نه ذکر نه ولی چې مذاکرات یې ته دره شروع شي.
مذاکرات ته لاره څومره آماده سوي، زمينه څومره آماده سوي، یو څه بنديان خوشي سوي دي. د افغانستان حکومت څه د پاسه 3000 بنديان خوشي کړی دي او اوربند موسو په اختر کې او اوس هم اور کم جریان لري.
دا خبرې کوي د پاسره طالبان او هیات په کابل کې حضور لري. د بنديان د خوشي کېدو لړۍ د دوه خواوو جریان لري. الحمدلشان اور کم انچې جریان لري. د اوربند نورسه په اصطلاح تاریخوالي ډېر زیات په کومه خوندلې عامه ذهنیت برابر او همدارنګه نړیواله ټولنه د امریکې په شمول نور لو دي کوم چې هوا ده چې په افغانستان کې موثر رول لري. د ټولې مذاکرات وختونه
بل پښتنه دا ده. درېما ورستې پښتنه په داسې حال کې چې طالبان په قطر کې سیاسي آدرس لري، امریکایي چارواکي کله چې هم سیمه تر راځي د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط یواره اسلام آباد سره ورخکاره کوي. اسلام آباد ته د خغلی خلیلزاد دغه سفر او لیدنه څومره مهمه ده؟
په درې دلایلو باندې مهمه ده. اول دا چې د هند د نوې ډیلی تشویش د پاکستان د رول د افغانستان سولې په قضیه کې منځ قبیل هاست که امریکا ممکن ده سو د هندستان سوالونه او تشویشات باندې پاکستاني مقامات سره حل کړي. یو دو مسله د دارې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا څوره دوران دی دا ادعا وکړه چې طالبان د القاعده سره روابط لري. د کشکلی په ټولو توریستي ګروپونو مراکز اکثرا په پاکستان کې دي. نو د تشویش دپاره هم سوالات مطرح وي او خلیلزاد حل کړي. او درېیمه خبره هغه دا ده چې د کشکلی چې پاکستان
دا کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو سیمه ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد محدودیتونه تر راتلونکو دریو میاشتو پورې وغځول. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لګیدلي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو هغه شمیر چې دولت رسمي ثبت کړی 1000 ته نږدې شوی او له دې کبله د رسمي مړینو شمیرم له 350 تنو اوخته. خو هغه کسان چې په افغانستان کې د کرونا علامې لري او دولتي روغتونونو ته لاسرسی نه لري، شخصي ډاکټرانو او کلینیکونو ته ځي، د هغوی شمیر تر دې څو چنده زیات دی. که افغانستان لا هم د کرونا وایروس د مخنیوي چانس ولري، نو حکومت د نوو محدودیتونو په لړ کې باید کوم کارونه وکړي؟ په دې اړه احمد تکل په لندن کې لمیشتې ډاکټرې محبوبی حسن سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې هم دا پوښتنه ځینې کړې.
په نورو هیوادونو کې د کرونا د ناروغۍ کیسونه په کمېدو دي، مخصوصا اروپایي هیوادونو کې د کرونا د ناروغۍ کیسونه مخ په کمېدو دي. د هغوی د کورنتاین یا د محدودیتونه ډېر مؤثر واقع سول او تر اوسه هم ادامه لري، خو یو څه یې کم کړي دي. په افغانستان کې دا سه ولې محدودیتونه اوس مخ په زیاتېدو دي کې د علت دا وی سي اکثر کورنیو کې تقریبا د کورنۍ یو تعداد زیات او یا ټول غړي په کورونا اخته شوي دي. شاید دای وجه او یا دا د سه په یو منطقه کې سه کله په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې سه کورونا تقریبا 50% کسانې نیولې دي، په هغه منطقه کې محدودیتونه باید زیات سي او زیات سوي دي. که څه هم ناوخته دي، بیا هم په کار ده سه نورم زیات سي.
بله، که تصور وکړو چې تر اوسه هم افغانستان داسې یو چانس لري چې د دې وایرس د نور سرایت مخه ونیسي، نو ستاسو سپارښتنې حکومت ته څه دي چې باید څه وکړي؟
تر اوسه پورې هم په افغانستان کې یو ډیر ښه چانس ده سي د کورونا ناروغي لا خپرېدو مخ ونیسي. حکومت ته دا پکار ده سي د روغتیا نړیوال سازمان په هدایت مطابق چې د طبي شواهدو په اساس یا په بنا باندې دا هدایت ولاړ دی له دې نه کار واخلي، دا خپل محدودیتونه په خلکو باندې تطبیق کړي، مخصوصا په هغه ولایاتو کې ولسوالیو کې یا منطقو کې سي دا ناروغي زیاته ده، او دا څنګه وکړي سي خلکو ته نور ډیر زیات معلومات وړاندې کړي او فزیکي واټن په ساتلو کې دوی ته معلومات ورکړي، او همدارنګه هغه ناروغانو چې په یو کورنۍ کې یو ناروغ موجودی یا دوه یا درې، هغوی باید له ماسکونو نه استفاده وکړي او د لاس پریمینځلو یا د هند سانیټایزر چې د دې موجودیت خلکو ته د دې وړیا وړاندې کول خلکو ته، او په بازارونو کې نور له دا اجتماعي غونډو نه له دا ټولنیزو غونډو نه جلوګیری کول، هغوی ته دا په دې باندې اصرار کول سي فزیکي واټن وساتي، نو د دې مخنیوی به وسي، او خلکو ته د کور نه کار کولو زمینه مساعده سي چې خلک له کورونو نه د کار لپاره راوونه وزي.
ډاکټر صاحب مووی حسن، اصلي علتونه چې د کورونا وایرس د چټک سرایت باعث کیږي، هغه اصلي علتونه په افغانستان کې کوم دي او په نور نړۍ کې کوم دي؟
نورو هیوادونو کې لکه مثلا په اروپا کې ټولنیزې غونډې دي چې خلک د مجبوریت په توګه باید هغه غونډې حاضر سي او هغه کې برخه واخلي، نو په هغه کې بیا فزیکي واټن ساتي، سره دوه متره واټن د یو لبل نه او ماسک اغوستل دي او د لاسونو پریمینځل دي. دا تقریبا 50-30% د ناروغي د خبرېدو مخنیوي لایسي. زموږ خلک د صحي یا د طبي توصیو یا هدایاتو یا پر ځای د غیر طبي خلکو په هدایت ډیر خوشي سره مني، او په دې باندې باور لري چې هغه د دوی ناروغي د کمیدو په حیث کې کومک ورسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د نورو طبي شواهدو په نظر کې نیولو سره اول خو دا هدایت باید خلکو ته ورکړل شي چې له کوره تر څو چې ډیر ضروري کار ونه لري ونه وزي، او که بیا ضروري کار لري او وزي، فزیکي واټن وساتي، یو بل سره نږدې روغبړ ونه کړي او ماسکونه واغوندي او لاسونه ډیر زر پریمینځي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري مرکمه واوریدا دا په لندن کې ل یوې میشتې ډاکټرې محبوبی حسن سره او په دې را څرخېد چې په افغانستان کې خلک او حکومت څه کولای شي چې د کورونا دغه وسنه بحران قابو کړل شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې خو د کورونا مثبت پیښې 20000 دي، خو د غیر رسمي شمیرو لمخې او د ریپورتونو لمخې او د یو شمیر روغتیایي کارکونکو د څرګندونو لمخې تر دې څو چند زیات خلک په داسې ډول ناروغیو ناروغ دي چې علائم یې کرونا ته ورته دي او ګمان کیږي چې ډیر خلک به په کرونا ناروغي اخته وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم له افغانستان نه لري نیویارک. نیویارک ښار چې امریکا متحده ایالاتو کې تر ټولو زیات د کرونا وایروس ځپلی و، په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 نیټه خپل ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې ښار کې دوه میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. له دې سره هم مهاله په برتانیا کې د کرونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګېدلي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړو په اړه تفصیل لري.
د نیویارک چارواکي وایي اوس په دې ښار کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د نوي اخته کېدونکو کسانو شمیر 1500 تر کم شوی دی او ورسره د مړینې شمیره هم یو په دوه راټیټ شوی دی. نو د دوی خبره کېدای سي ځینې سوداګري بیرته پرانستل سي. تر دې دوی میاشتې د مخه به هر ورځ په دې ښار کې سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. په ټوله کې په نیویارک کې له یادې ناروغۍ څخه شاوخوا 22,000 کسان مړه شوي دي. دې ته په کتو چارواکي وایي یو شمیر سوداګري لکه کارخانې، ساختماني چارې، عمده او هم کوچني پلورنځي به نن بیرته پرانستل تمه ده. په نیویارک کې د سوداګرۍ د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400,000 کسان کارونو ته بیرته ورګرځي. د نیویارک ښار له پرانستلو سره هم مهاله په بریتانیا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول سوي چې په دې هیواد کې هوایي شرکتونو دا اقدام غندلی دی. د نوي محدودیتونو د لګولو هدف له بهر څخه دې هیواد ته د یادې ناروغۍ د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوی بلل سوی دی. بریټیش ایرویز او نور هوایي شرکتونو د هغه څه په اړه چې نامتناسب او غیر عادلانه یې بولي د حکومت پر وړاندې خپل قانوني اقدامات پیل کړي دي. د حکومت د نوې پالیسۍ پر دواړو هم د دې هیواد پر اوسیدونکو او هم هلته پر ورتلونکو کسانو تطبیق کیږي، خو ځینې استثناءات پکې شته. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې دا نوې مقررات منطق لري، ځکه وایي په داسې حال کې چې په بریتانیا کې دننه دا ویروس شته نو له بهره ورتلونکي به دا ناروغي له نوره هم ډېره کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 400,000 اوښتی دی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 5,000,000 ډېر سوی دی. دا معلومات ښیي چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډېر سوی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتې پرون ویلي چې د ده د دفتر 18 کسان په دې ویروس اخته سوي دي او له کبله به یې د خپلې چارې په آنلاین ډول له دفتره بهر پر مخ وړي. که په مرکزی امریکا کې دا ویروس په ډېرېدو دی، خو په ختیځه آسیا او اروپا کې بیا د دې ویروس د نویو پیښو او هم د مړینو شمیره په کمېدو ښودل سوی. په اروپا کې ډېری هغه هیوادونه چې د ویروس سخت ځپلي وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. د نوي زیلاند صدر اعظم بیا وایي چې د جون له 9 نېټې یعنې سر له سبا څخه به د سرحدونو پرته د کورونا ویروس له کبله ټول لګېدلي بندیزونه لرې کړي. په دې هیواد کې له تېرو 12 ورځو راهیسې د کورونا ویروس هیڅ تازه پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري، بیا نو زموږ د ویبپاڼې لارې ازادي راډیو ډاټ کام له لارې هر چیرې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه او خبرونه له تفصیل سره کتلی شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
د خوښ محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره پاړی کیم. غواړم چې د غنم مبارکه تاسو سره معلومات شریکم. د غنم ډیر غنم روان دي دلمن څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو څخه غواړم چې د ولټولو چارواک سره دا خبره شریک کړئ چې دا غنم مخه ونیسي. موږ د افغانستان څخه خارج وځي، د دې څخه باید موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زر از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه تدریس خبر کومه. تاسو ډیر مننه، تاسو د پروګرام ډیر مننه، ډیر شیخ فرونی دی. زما پیغام دا دی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی، دا یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي، ماسک ولګي، لاسونه او خوله په صابونه باندې پرېمینځي، د دې سره ډېر احتیاط وکړي، خلک دې مزاک نه جن جوړوي، احتیاط ورسره وکړي. ډېر مننه.
ما د حکومت صدا غهیل شپې دې خلاص کوسمه د عمر بازارونه باندې مستری عمر ستو کې ول د مشتخه کله ماشان لا کول کنه د دوی چې وشه دا او مسکینان ته نه رسیدا مرو مرو خلو پرسیز مش خدا کرم اشنام و یا لاری لکی چی بزرگو خوارید مش خلاص یا دن نتریم برسو دا شما دا زادی را دیو شد خیل دشت زنا دا غفیغام برو مطور رسی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سپوکه لازاده ای راڈیو ناوره و سمده چی دا مهم و خبرونو سرتکی سالی محمد سالی استودیو کی ده تری آوری
پنگرهار کی پلزگونو فعالانو او آمو خلکو پیران که دا افغان پانو غشتون که دا وجل که دو او چپی که دو دا پیش پاکس لامل که لاریون وکرد تیره چارشن با پیاز دا شار که پلیسو پرهاغ موتر چه افغان پانو غشتون که لیش دول دزی کردی چه په نتیجه که دری افغان پانو غشتون که وجل سوی او چو تن نور را چپین سوی دی تر دی مخ که پا هلمند او کابل که هم دو رسته پیش دا غندولو پا هدف پلزگونو کسانو لاریون کرده و روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 350 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دغه وزارت مهین وایي چې په دې موده کې 12 کسان مړه سوي او 399 نور روغ سوي دي. د بدخشان چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت وطن مخالف وسلوال وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. بل خو په پکتیکا کې نن سهار په مټاخان ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 1.5 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ورسید. د ایران نیمه دولتي اژانسۍ څخه خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. دا دویم ساینس پوه دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د برېټانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له 4 ورځو راهیسې روانې دي او د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې یو وخت په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز و د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لومړني اقدامات کوي.
او سم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرامونه خپاره کړو وروستی رپورټ راخلو. پکتیا کې ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علایم لري خو د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکي لا هم د کرونا وایرس شتون ته د شک په سترګه ګوري او د روغتیایي چارواکو سپارښتنې نه عملي کوي. احسان آرین له پکتیا څخه نور جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کرونا وایرس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی او په کار ده چې ولایتي اداره په بیړني ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته یې مراجعه کړې نږدې 80% په کرونا وایرس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
د ورځې سلويختو او شپېتو ترمنځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض ولایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د امیر روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي خو د دغه ولایت ډېری اوسېدونکي بیا پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولی او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې بخورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دېرش روپۍ پاتې کیږي نو میلاوئ غېږه م میلاوئ ودو تم ځي بازارو ته هم بې ضرورته راځي.
حکومت چې دا داسې یوه افواهیې جوړه کړې ده چې دا کرونا د مرض مرض نشته نو داسې خاص څوک کرونا ته توجه نه ورکوي او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سوی بازار دغه باره کې خلکو ته ډیر زیان ورسید لکه شیان هم قیامت سلو او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسیدله.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له 13 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي ځکه په خبرې په لابراتوار کې د کرونا وایرس د تشخیص کیټونه ختم شوي دي. دی وای
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته د موږ سره سواب خلاص شوی دی پنځمبي ورځ می ټیم لګل او کابل ته عمل ته چوکات په موږ ځای کې خلاص شوی نه وی چې موږ ته باغ کې د اوسه ما تماس کابل سره ونیو چې څو خراغله موږ ته وال راکې چې نفر ولې به سواب راوړي
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي خو له عامو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 103 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي
موټر ګیم ورته خسته کور کې په ماګه مشروب ده څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي
توفک او تمانچا کلشنکوف دا مسالې
نن په امدیا کې خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدرمن دوستانو سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي ټوپک تفنګچا ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمیره لیدل کیږي نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته غوښ شي
زما نوم عبدالرحمن
تو کلنی
یو لس کلن
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي
ټوپک او تمانچا
دا دی ولې خوښیږي
همدام خوښیږي همدام پلار ته کلشنکوف دا مسالې
په کلشنکوف څه کوي
د سیموزین سره پرکه مرمه کولولې کولولې امغه باندې پاک
موزین سره کلشنکوف دې دازم کوي
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې امغه باندې
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کېږي
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او د سی د باروت غندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړی و دوه نه د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکې نو دا مې د تمانچه سر کې د خلکو کې به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړ مرور او بس چې دا وته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه می پیښته اوس ما غداخ پکې دي داز نه چې پیښه سترې پیرا روان هنه شکل د بارود دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچه ولا خسته را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دې لپاره خدمت دار نگانی چې دې د پاره د خدمت مونږه وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دې نه
دا چې ماشومان ته کوم د لوبو شیان وښتل شي د شپږو ماشومان له پلار شاو سین نه مو پختلې دي
موټر ګیم ورته خسته کور کې په ماګه مصروفه ده موټر ګیم خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته پاګه مصروفه ده بس هغه سات پیرې په ماګه باندې کوم شي نه چې مطلب اوس په حال په بازار کې چې موجود دي لکه سخته کې تمان شي دي ټنګ دي مطلب نور د سی وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منتی اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتی واخل شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شره لویږي مطلب کېده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی
Thank you.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ؟
تر کومه ځایه چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده په خوښنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوې ده، بوهید ټول د سلاو توپکو د دغه اسلحه څخه ډک دی. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د فکر کوي چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو. فقط دغه تمایل یې مو دغه تدی
کوم شاین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سره توکت لیوالته ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم همدا اوس په دغه شیانو لوبې کوي، دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګ پورې رسولی دي. نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله، اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکړو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول،
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به نجونو هغه ننځي کې او د غو جامع او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه د غو د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شم.
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه، د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې جوړي یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی، دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشوم توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلی چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل شي. یعنې موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري هغه مختری یو اختراکون کی فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونه تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کی او کچی د چې موږ دا وو پلاس کې ټوپک ټانک دا ورته ورکو طبعا دوی چکل لوی کیږي لیوالته او ټانک تو پټاکیو جنگی سمانات سره مینه ولا کپی د کیږي بل خیره تمایل هغه پیدا کیږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وی نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري ډېر یې تمایل ودغه تی چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغوزاري کړي نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومانو پر ذهن د ماشومتوب سره تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلیه وی بلخ پرونی ته هر کله کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناکه فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي لکه خواړه اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي چې فلم، سریالونه او هغه برنامه چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کېږي شامل دي چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلای. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري. بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خېزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په بل ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه سوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکي فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګان دی او مرچل د درې د کچې د دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلاره بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان او زو د الماری سر د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د یانتن لینې دا په غاړه کې باندې دی. مشمول دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوب کم دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمول نغلې به شپخانی تر سوالې دا د نتیجه و د فلمونو او دا د بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجه بشره بس کوله الکه شرپا کو رسید.
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نه شي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی:
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم، زه خو ماشوم ته نه شم ویلی چې دته بلې کوټې ته لاړ شه، هغوی را سره داسې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې دا مکتبونه بند شي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشري، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، د امپرې د ماشومان هم پکې ساتي، را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي، چا سره تپنګشي، یو ځان باندې د عثمان نومې ښیي، بل ځان باندې طغرل نومې ښیي، یو بل سره جنګونه کوي، نو دوی هم دا اوس په جنګ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړې وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو، فلم ګورم. زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونو کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مو ګوره، زه د دې خاطر ګورم سالونه پکې تېرېږي. بریانی فلمونه ګورم، لږ ډېره ډارېږم، بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپې وی ګورم ډارې نور ورځ چین ډارې. د فلمونو مې ډېر شانس زده کړي دي، لکه جنګ، لکه پیره، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړي، لکه چقر. چقر کې چې هغه ډزې چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړي دي.
دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان هم په موږ لاس کې شته دي، انشاءالله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. مونږ اعتراض کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنګي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. مخصوص صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنګي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېرې خواشینۍ سره چې د قرنټین په رعایت سره چې یو څه په کورنۍ کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضلت دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینۍ لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خواشینۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشري چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې پکې کاکه ښکاري دی مسائل ته د ګوت توجه ډیر زیاته شوی ده چې دا زما د لپاره یو ډیر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کوم. مخصوصه دا و د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې مخصوصا د زلمیان په وجود کې کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بېرته باید په مصرف ورسېږي، چې کله دوته د منډو د فوټبال د کرکټ د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، نو خپله انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي. چې د مصرف زمینه نه وي، د دوی په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغیان برسي. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، توغوالي ته، او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي، او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالونو ته هم زمینه مسله ده چې په تلویزیونونو باندې خپریږي یا فلمونه دي هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپله مصروف نکو، نه په آنلاین کې دي، نه په تلویزیون کې دي، او نه هم که دوی په خپل اختیار کېږي، دوی د ژوند سمه لار پیدا کولی. کورنۍ دوی لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت د خپلو ماشومانو سره تیر کړي، دا به زه فکر کوم چې یوه ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله ای.
مخصوص یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدونه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته او په تلویزیونو کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په تلویزیونو کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي، نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه بعد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه خبره.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید لرم چې زما هېواد هم د نړۍ د هېوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي، او که چېرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي، تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ، او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو، فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص. دعوت دیوانی د کور کلی خبرونه تربیه. ښه وخت ولرئ.